من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت هم دقیقا 8 صبح وقت افغانستان شد. نوریاس نوری در استودیوست. خوش آمدید نوری سر.
بله جاوید نعیمی تاسو ستوری مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوه بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په تخار کې وښوندې د نه زده کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنیو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. پر دې او د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی ځ خبرونه مهیروي خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په روسي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. د اسلامي دولت سخبریزې ډلې یا داعش د مالي په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باس او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په افغانستان کې په پرنیو حملو کې د ملکي خلکو وژل کېدل غندلي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په تیرو 30 ساعتونو کې په غزنی، بغلان، تخار، روزګان، پکتیکا او کاپیسا کې بې ګناه خلک د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل شوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر لیکلي چې یوازې د ماین په 314 کې پرون 14 ملکي وګړي وژل شول او 15 نور اټاپیان شول. په پرونیو چاودنو کې د تخار په درقد ولسوالۍ کې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي هم وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي په جګړې کې د ماشومانو قرباني کېدل پر بشري حقونو جدي سرغړونه ده. په کابل کې د امریکا سفیر بیا په ټویټر لیکلي چې دا طالبان دي چې په افغانستان کې په دا ډول حملو سره د سولې مخه نیسي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په وروستي سفر کې ټینګار کړی چې متحده ایالات په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سیاسي حل ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد ویلي د دایمي سولې د ټینګېدو لپاره ضروري ده چې شخړې کمې شي. په هغه بیان کې چې د سفارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې خلیلزاد د اکتوبر له 6 تر 8 او بیا د اکتوبر تر له 9 د نومبر تر لومړۍ نیټې په کابل کې و. د بیان له مخې خلیلزاد افغانستان د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې خلیلزاد د افغانستان د حکومت مشرانو ته د خپلو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړي او د هغوی نظرونه یې هم اورېدلي. ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت له مشرانو سره د اسلام آباد له کتنې وروسته چې تېره اونۍ یې ترسره کړې وه د دوهم ځل لپاره خبرې کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د رایه ورکوونکو د بایومیټریک معلوماتو د تصفیې رپورټ ورته رسېدلی. د کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني پرون وویل چې له 1,909,333 رایه ورکوونکو چې د بایومیټریک معلوماتو پر اساس رایه اچولي د 1,803,101 رایه د اعتبار وړ دي. هوا عالم نورستاني بیګا په ټویټر لیکلي چې پاتې معلومات د ټاکلي معیار خلاف بلل شوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په وینا د بایومیټریک معلوماتو پر اساس 6,226 رایې معیاري نه دي. د غیر معیاري رایو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دا د انتخاباتو د پایلو په اړه د په بحثونو کې یوه لانجمنه مسله ده. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات چې د تلې د میاشتې په 6 نیټه ترسره شوي ټاکل شوي لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب په 3 اعلان شي. د سوریې په شمال کې پرون د ترکیې پولې ته نږدې ښار کې د چاودنې له امله دیارلس ملکي وګړي وژل شوي. دا خبر د ترکیې چارواکو هم تایید کړی دی. په چاودنه کې 40 ملکي وګړي ټپیان شوي. چاودنه د تلایاب په ښارګوټي کې یو بازار ته نږدې شوې ده. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې 14 کسان وژل شوي چې یو شمېر یې د ترکیې ملاتړي ملشه ول. د ترکیې دفاع وزارت ویلي حمله د سوریې په شمالي سیمو کې د کردانو د ملشه ځواک لخوا شوی چې انقره د کوردستان له پیکیکی ګوند سره تړلی او طرحه ګرګنی د اسلامي دولت څخه دریز دلی یا داعش د مالی په ختیځ ناکراره سیمه کې د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې یو فرانسوي سرتیری پکې وژل شوی دی. دغې ډلې پرون د ټلګرام له لارې په خبر کړي بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون شنبې د اندلیمن سیمه کې د فرانسوي سرتیرو پر یوه کاروان یوه چاودنه ترسره کړه. فرانسې د خپل یوه سرتیري وژل کېدل تایید کړی دی. فرانسې چې مالی یې پخوا مستعمره وه د برخین عملیاتو په چوکاټ کې په دې هېواد کې د اسلام پالو سخت دریځو په وړاندې د مبارزې لپاره شاوخوا 4500 ځواکونه ځای په ځای کړی دي. تر دې پیښې یوه ورځ مخکې د مالیان پوځي اډې وسلوالو ځواکونو ویلي وو چې د نومبر د لومړۍ نیټې په حمله کې چې نیجر پولې ته نږدې د میناکا په ختیځ کې پر یوې پوځي اډې پوستې وشوه 350 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي. له دې مخکې د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د مالیان پر دو پوځي پوستو په حملو کې چې اسلامي سخت دریځ مسؤول بلل شوي 38 سرتیري وژل شوي وو. د لویدیځې افریقا دغه هېواد له 12 کلونو رئیسی و بخیل و کلونو رئیسی لالقایده و اسلامی دولت دل یا داعش سره ده ترلو سخت دریز و دلو پولانده مبارزه که بی. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر د خپلې ادارې د یوه اوکراینی موټر چلوونکي د شخصي معلوماتو د افشا کېدو غندنه کړې. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراینی برخې د یوه موټر چلوونکي شخصي معلومات د اوکراین پارلمان یو پخواني غړي اندری پورنوف خبره کړې او خبرداری ورکړی چې د دې ادارې د نورو خبریالانو په اړه به هم ورته معلومات خپاره کړي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا کار غیر قانوني دی او پر خبریالانو د هغوی د کار په خاطر شار اچول او هغوی ته تهدید د منلو وړ خبره نه ده. د آزاد اروپا ازادي راډیو اوکراینی برخه د سکم په نوم یو ځانګړی پروګرام خپروي چې پر اداري فساد بحث پکې کیږي. د سکم کارکوونکي اوس مهال د اندری پورنوف او د اوکراین د یو شمېر حکومتي چارواکو ترمنځ پر اړیکو څېړنیز رپورټ جوړوي. له دې عمل اندری پورنوف پرون پر ټلګرام د سکم د پروګرام د کارکوونکو د ډریور شخصي معلومات خپاره کړل او خبرالانو ته یې خبرداری ورکړ چې ورته کار به ورسره وکړي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې 8 بجې او 2 دقیقې دي وړاندې په خبرونه کې افغان ولسمشر په کابل کې د امریکا سفیر او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نما په تخار کې د یو ښوونځي د 19 کوونکو ماشومانو په ګډون په پرنویو حملو او بم چاودنو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. په یوه تحلیلي راپور کې به واوري چې آیا د اسلامي دولت دلې یا داعش د پخواني مشر ابوبکر البغدادي وژل به په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو اغیز وکړي. اروزګان کندهار لوی لار تر اوسه نه امن ده.
ته مشهور څه کښته کېږي هلته وژل کېږي. دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو هم پرده پورته کوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د ځوانانو او د حقیقت څه دی مه هېروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.15 په صافه او وزې اوریدلې. شي د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفیر جان باسو د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه په افغانستان کې په پرنویو حملو کې د ملکي افغانانو وژل کېدل وغندل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي پرون په حملو کې تر 1 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. تر ټولو خونړۍ حمله د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې و چې د یوه ښوونځي 9 زده کوونکي پکې وژل شول. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تخار په درقد ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ښوونځي د زده کوونکو د وژل کېدو غندنه کړې ده. د تخار د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې پرون د ماین په چاودنه کې د ښوونځي نه زده کوونکي ووژل سول. د ارګ په خبر پاڼه کې چې بېګا رسنیو ته استول سوي لیکل شوي چې وسوال طالبان نسي کولای چې په داسې وحشیانه حملو د افغانستان د نوي نسل عزم چې تعلیم او ترقي غواړي مات کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم بېګا پر ټویټر ولیکل چې د بېګنا خلکو ژوند ته داسې څرګنده بې پروايي غندي. جان باس ولیکل دا طالبان دي چې په افغانستان کې د سولې مخه نیسي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په وسوالو نښتو کې د کوچنیانو مرګ ژوبله پر بشري حقونو جدي تیری ګڼي. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته پرون ویل چې د ماین په چاودنه کې ټول وژل سوي ماشومان د ابوذر غفاري د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي ول. د تخار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل چې د طاهریانو کلی د وسوالو طالبانو په لاس کې دی. خو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ښوونځي په لار کې ماین وسوالو طالبانو یو شی وو. ټول وژل سوي زده کوونکي د وو او دولسو کلونو ترمنځ وو. د تخار د امنیه قومندانۍ ویاند خلیل اسیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې څلور ماشومان د یو کور چې په خپله په طالبانو کې دي وژل سوي دي. وسوالو طالبانو د پیشي مسؤلیت نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما پرون ویلي چې د بشري حقوقو د ادارې یوې ډلې په تخار کې د پیش پړه د حقیقت او نورو جزئیاتو موندلو کار پیل کړی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر سید حفیظ الله فطرت پرون ازادي راډیو ته وویل متاسفانه د افغانستان په جګړه کې هغه که د حکومتي ځواکونو عملیات دي او که د دولت د مخالفو ډلو حملې دي اکثر ماشومان او ښځې وژل کېږي چې دا د سختې اندېښنې وړ ده. ملګرو ملتونو تیره میاشت په افغانستان کې د ملکي تلفاتو یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي ول چې په افغانستان کې د دوبي په دریو میاشتو جولای، اګست او سپتمبر کې د ملکي خلکو تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله 20% زیات سوي ول. د یوناما د بشري حقوقو د برخې مشر د اکتوبر په 12مه اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل چې د دې میلادي کال په وروستیو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات ملکي افغانان وژل سوي او زخمیان سوي دي. هغه وویل چې د ملکي تلفاتو 40% ماشومان او ښځې وي. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل رپورټ کې د ملکي تلفاتو د ډېری برخې پړه پر وسوالو ډلو لکه طالبانو راچولې وه. د روان میلادي کال په مې میاشت کې په غزنی کې د ماین په چاودنه کې 9 ماشومان وژل سوي ول. تر هغه یو میاشت مخکې په لغمان کې و ماشومان د لوب پر مهال د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل سول او لس تنه زخمیان سوي ول.
دغه راز پرون په پکتیکا ولایت کې یوې ماین چاودنې 9 ملکیان ووژل. د دې ولایت امنیه قومندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دغه ماین چاودنه د سرروزي ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسي وګړو پر موټر شوي. ویل شوي په وژل شوو کې څلور تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د اسلامي دولت ډلې دایښ په خوانې مشر ابو بکر البغدادي د اکتوبر په 16مه نیټه په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. دایښ ډلې خپل فعالیت په عراق او سوریه کې پیل کړ خو وروسته په افغانستان کې یو شمېر ډلې له دایښ سره یو ځای شوې او په افغانستان کې یو شمېر په تیر بیا په ختیځو ولایتونو کې فعالیت پیل کړ. په افغانستان کې د ډلې په پیل کې یو شمېر سیمې لاندې کړې او خونړۍ حملې وکړې. د البغدادي مړینه به په افغانستان کې د دایښ ډلې فعالیتونه کمزوري کړي. د احمد تکل تفصیلی راپور واوري.
د داعش ډلې خراسان څنګه وروسته لدې چې طالبانو وځپله او د افغانستان په ختیځو سیمو کې ګڼ وسلوال د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول له هم مقاومت کوي. د ډلې په افغانستان کې لرات سرګندېدو وروسته د هیواد په ختیځو ولایتونو کونړ او ننګرهار کې ځانته ځالې جوړې کړې او حتی په 2018 کال کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د بمونو د مور په نوم له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه هم ژوندې وتله. خو اوس سوال دا دی چې آیا د خراسان څنګه به د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي لمړینې وروسته لا هم دوام وکړي کنه؟ د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال وایي د بغدادي مړینه به په افغانستان کې د داعش جنگي ماشین ټکنی او د دې ډلې روحیات او مدیریت کمزوري کړي.
د دوی کوم پلویان لري، د دوی وزن، د دوی په روحیاتو تاثیر کوي، د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځ ځي، همدارنګه هغه مدیریت او رهبري د درسیب د منځ ځي، حتمي دا تاثیر لري.
د افغان حکومت په خوانی جګپړی سلاکار عارف سحر هم وایي چې د بغدادي مړینه بعد د ډلې د وسلوالو روحیات کمزوري کړي. نو موري ازادۍ رادیو ته ویل د بغدادي د مړینې خبر به د داعش لیکي چې هسې هم ویشلې وي لا زیاتې وویشي او د دې ډلې سیاسي او پوځي مشرتابه به په عملیاتو او د وسلوالو په جذب کې له خنډ سره مخامخ کړي. خو سحر چې اوس مهال په برتانیا کې د نړیوال امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په چارو کې تحقیقاتي کار کوي زیاتوي چې تر دې زیاته خوشبینی نشته. نوموړی د القاعده شبکې تاریخ ته چې څو ځلې له بحرانونو راوتلې د اشارې په ترڅ کې وایي تاریخ موږ ته دا درس راکوي چې د تروریستي ډلو په مشرتابه کې بدلونونه حتما د نړۍ امنیت نشي خوندي کولی.
تنها جا به جایی در سطح رهبری یک گروه تروریستی که
یوازې د مشرتابه په کچه بدلون په داسې یوه ډله کې چې پراخ ټولنیز ایدیالوژیک سیاسي او اقتصادي ملاتړ لري حتما په یوه ځانګړې جغرافیایي محدوده کې د یوې ډلې د تروریستي فعالیتونو د پای ته رسیدو په معنا نشي کېدای.
افغان حکومت د البغدادي د وژل کېدو هرکلی وکړ. ارک په یو خبر پانه کې د نوموړي وژنه داعش ډلې ته یو لویه ضربه وبلله او ویې ویل دا به نه یوازې په افغانستان کې د تروریستي حملو د کمیدو او د امنیت د ټینګېدو باعث شي بلکې د سیمې او نړۍ پر امنیت به هم مثبت اغیز وکړي. اجرایه رئیس عبدالله پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د بغدادي له دروغجنو تصوراتو دردېدلی افغانستان د البغدادي د وژل کېدو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکات میلر د دې ډلې پر وړاندې د چمتووالي پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه د اکتوبر په 15مه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له خبریالانو سره په بحث کې داعش خطرناک ډله وبلله او ویل چې د افغانستان داعش د سوریې له داعش سره اړیکې لري. جنرال میلر په افغانستان کې د داعش ډلې په لیکو کې د ځوانانو پر استخدام هم اندېښنه څرګنده کړه. د جنرال میلر له څرګندونو مخکې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وویل ناتو غواړي دا یقیني کړي چې په افغانستان کې به د داعش خلافت نه احیا کیږي.
موږ له تروریزم سره خپله مبارزه تقویه کړې ده. موږ په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوو. دلیل یې چې موږ په افغانستان کې یو دا دی چې له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړو. موږ باید یقیني کړو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هغه خلافت چې په عراق او سوریه کې مات شو دا ور په افغانستان کې رامنځته نه شي. موږ د ناټو ټولو متحدینو د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په نړیوال ائتلاف کې ستر رول ادا کړ.
داعش ډلې په تیرو څلورو کلونو کې ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان د ختیځ او شمال پر یو شمیر سیمو ولکه ټینګه کړي. که څه هم افغان ځواکونو له دې ډلې څخه ډېرې سیمې بیرته ونیولې خو د داعش وسلوالو په ګڼ شمیر خونړیو حملو لاس پورې کړ. د افغان حکومت او ناټو چارواکو د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په جودرې کلي کې د اکتوبر د 13 نیټې د خونړي برید پر داعش ډلې واچوله. په دې برید کې له اویا زیات ملکي وګړي ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی خو مخکې له دې د څو نورو خونړیو حملو او له هغې ډلې پر شیعه مسلمانانو د حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش په سپتمبر میاشت کې امنیت شورا ته په یو راپور کې له جون میاشتې راهیسې د 133 حملو پړه پر داعش ډلې واچوله. په داسې حال کې چې د تیر کال په همدې موده کې د دې حملو شمیر 93 و. ګومان کېږي چې داعش ډله پر افغانستان سربیره په منځنۍ آسیا او منځنۍ ختیځ کې هم د زرګونه وسلوالو مشري کوي. مایکل کوګلمن چې په واشنگټن کې د ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو څیړونکی دی وایي طالبان په افغانستان کې له داعش ډلې سره سخت تربګني او دښمني پالي. ښاغلی کوګلمن وایي سره له دې چې داعشیانو د افغانستان په ځینو سیمو کې د ځان لپاره پټنځایونه برابر کړي او د حملو ځواک یې ساتلی خو طالبان تر ټولو پیاوړی ځواک دی چې د دوی پر ضد جګړه کوي او ځکه دا ډله د هغه ځواک د بیا ترلاسه کولو لپاره چې په سوریه او عراق کې درلود له خنډ سره مخامخ ده. کوګلمن په عین حال کې د داعش ډلې او القاعده شبکې د بیا یو ځای کېدو احتمال هم لری نه بولي او وایي که داسې وشي نو په افغانستان کې ټولې فعالې تروریستي ډلې به یې هرکلی وکړي چې دا به بیا د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې پر وړاندې لویه ستونزه وي. افغان کارپوه عارف سحر د دې ستونزو د مخنیوي لپاره دوامدار فشار او د تروریستانو د مالی پوځي او سیاسي سرچینو وچول په افغانستان کې د داعش د ودې او د ګواښونو د دوام د مخنیوي لپاره مهم بولي. په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي نیکولاس کی په بروکسل کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش د اسلامي خلافت د جوړېدو امکان نشته، ځکه هیڅوک یې نه غواړي. خو ځینې نور څارونکي په دې باور دي چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو زیاتېدل او همداراز له ښارونو په لرې پرتو سیمو کې د دولتي واکمنۍ کمزوري کېدل ښایي داعش ډلې ته د خپل ځواک د بیا انسجام او د اسلامي خلافت د راژوندي کولو لپاره د هڅو د پیل فرصت په لاس ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی. اجمل اند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
انډیپندنت برتانوي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غړه کې په تخار ولایت کې د یو ماین هغه چاودنه یاده کړې چې پکې د خونځي نه تنه زده کوونکي ووژل شول. د ماشومان هغه مهال د ماین چاودنې ووژل چې پلي خونځي ته روان وو. ورځپاڼې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له خولې ویلي دا سیمه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او کله چې افغان ځواکونه د دې سیمې د پاکولو لپاره عملیات کول طالبانو دغلته لارو کې ماینونه کېښودل. ورسپانې د تخار د امنیه قمندانۍ د ویان له قوله زیاته کړي وژل شوي ماشومان له 9 تر 12 کلونو پورې عمرونه لري او 4 تنه د طالبانو د یوې اړوند کورنۍ غړي دي. خو په شمال ختیځ کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر مشر سید حفیظ فطرت ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول ماشومان د ملکی کورنۍ غړي دي. په افغانستان کې له 2 لسیزو راهیسې د روانو جګړو له کبله په دې هېواد کې د پخوانیو او اوسنیو کارول شوو ماینونو چاودنې پرله پسې افغانانو ته تلفات اړوي چې یوه لویه برخه یې د ماشومانو او ښځو په شمول ملکیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2500 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او تر 15500 زیات نور ټپیان شوي. دا ملګرو ملتونو په وینا د دې ملکي مرګ ژوبلې زیاته برخه د انتحاري او غیر انتحاري چاودنو له کبله رامنځته شوي. په تخار کې د ماین په چاودنه کې د خونځي د نه تنو زده کوونکو د وژل کېدو سره په یو وخت د پکتیکا د سروزی ولسوالي هم د یو ماین د چاودنې شاهده و چې پکې 9 ملکیان وژل شوي. امریکایي جامیکا کلینر ورسپانې په خپلې وروستۍ غړنه کې په افغانستان کې د ورزش پر وضعیت خبرې کړې. د دې لیکنې په یو برخه کې ویل شوي په روانه اونۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم هندوستان ته ورسید سو د افغانستان په وړاندې یوه شل وریزه او یوه نړیواله یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د ورسپانې په وینا د ویسټ انډیز ټیم پوهیږي چې افغانستان سره لدی چې د نړۍ په کرکټ کې یو ځوان نړیوال ټیم ګڼل کیږي خو د هند د نیمې وچې له شرایطو سره آشنا او یو خطرناک سیال بوي. جامیکا ګلینر زیاتوي فیل سایمونز چې تازه د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه ټاکل شوی د مخ خطر دی د افغان ټیم روزونکو پاتې شوی. د نوموړي په وینا افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي دی او کولای شي له هر سیال لاره ورکه کړي. سایمونز مخکې لدی چې د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم د روزونکو په توګه وټاکل شي د افغانستان د ټیم د روزونکو په توګه کار کړي. نوموړي سږ کال په جنوري میاشت کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو د لوبو وروسته چې افغانستان پکې ټولې لوبې وبایللې د افغان کرکټ ټیم د روزونکو په توګه له دندې استعفا وکړه.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مې مخکې په لویو لارو کې د ماین چاودنو په ترڅ کې ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په باب واورېدل. تر اوسه د افغانستان ډېرې لویې لارې ناامنې دي او همدې اروزګان کندهار لویه لار ده. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته چارواکو ویلي چې په دې لارې د سږ کال له پیل راهیسې د ناامنۍ په لسګونو پیښې شوي او طالبانو هم یو شمېر کسان له ځان سره وړي دي. اروزګان چارواکي بیا وایي د دې ولایت په مربوطاتو کې د دې لارې امنیت سم دی خو ستونزه د کندهار خواته ده. د کندهار چارواکو هم بیا د امنیت د ټینګښت ویلي. له ترین کوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولای او که غواړي چې د حواله لارې کوم بل ولایت ته لاړ شي نو مجبور دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویه لاره تیرېدل ورته له پلیسي رات څخه د تیرېدو په شان ښکاري.
د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلي بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومی مخبر یم کله چې دی چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبر یم تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وژل سوي. هغه په مشهور سکشت کې دلته وژل کیږي. دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو سره ډکه لار ده. چې
مدني فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې ناامنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوې هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی وه. دی وایي کاندیدانو په تېرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته په روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه ګزاري مخه ډپ کړې ده. څوک نسي کولی په روزګان کې سرمایه ګزاري وکړي. یعنی د اقتصاد له نګاه څخه، د روغتیا له نګاه څخه په هره برخه کې دغې لارې خپله هغه سیوري غوړولی دي.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د ښار هټیوال وایي چې د یادې لارې نامنی کېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لاره د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل پلان لرو، عملیات پلان کړی دی. انشاءالله ژر به شروع شي عملیات چې دا لار بېرته خلاصه شي او امنیت به راشي. دوی خو داسې نامعلومه راپورته چې لار ونډ
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویې لارې چې شاوخوا 150 کیلومتره اوږدوالی لري او د سیمې د اوسیدونکو په خبره له تېرو 10 کلونو راهیسې د دغې لارې د رغولو غوښتنه کوي، خو مرکزي او ولایتي ادارې یوازې وعدې ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په ټوله نړۍ کې خبریالان د داسې راپورونو د جوړولو له امله د مرګ، شکنجې او زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي چې د فاسد رژیمونو له سرغړونو پرده پورته کوي او هم ترهګرې ډلې افشا کوي. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اورټیګس پرون په ویډیوي پیغام کې چې پر ټوټر یې خبر کړی ویلي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر میاشتې راهیسې 250 ژورنالیستان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په زندانونو کې دي. مورګن اورټیګس ویلي چې ترکیه، مصر او چین په دې اړه تر ټولو ستر تیری کوونکي دي. هغې وویل چې په سعودي عربستان، ویتنام، ایریتریا، آذربایجان او نیکاراګوا کې هم بلاګران او درستنیو کارکونکو په زندانونو کې چول سوي دي. نن موږ هغه خبریالان یادوو چې د خپل کار په وخت کې ووژل سول. موږ غږ کوو چې د ژورنالیستانو او درستنیو د کارکونکو ویرول هغوی ته ګواښونه او د هغوی پر ضد تشدد پای ته ورسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندی وویل چې د امریکا حکومت د رسنیو ازادۍ ته پر خپل تعهد کلک ولاړ دی. د خبریالانو د مسؤلیت نړیواله اداره وایي چې په 2013 میلادي کال کې 6 د ژورنالیستان او په 2019 میلادي کال کې 19 ژورنالیستان وژل سوي دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو په بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې د دې ادارې خبریالان له ټولو ګواښونو سره په هغو هیوادونو کې چې آزاد مطبوعات له خطر سره مخامخ دي خپل کار ته دوام ورکوي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په دې اړه د په افغانستان کې رسنۍ ازادي نه لري په نوم یو ویډیوي پیغام خپور کړی دی. د امریکا سفارت له دې ویډیو سره په ګډ ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېر ژورنالیستان غلي شول او د ژورنالیستانو پر ضد پر ډېرو جنایتونو خولې پټې شوې. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د امریکا سفارت ویلي چې په افغانستان کې ژورنالیستان د ژورنالیزم لپاره ډېره ګرانه بیه ورکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالغفور له کندهار ولایت لیکي ملکی خلک د دواړو لور لخوا وژل کیږي. دواړه خواوې باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. احسان الله بارکزیل لشکرګاه څخه لیکلي، وسله والې جنګي ډلې اوس د ملکیانو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. دغه راز نقیب الله حسن زیل قندهار بیا لیکلي چې په ماشومانو یا پر ښوونځیو بریدونه په کلکه غند وو، او دواړو خواوو څخه غواړو چې په جګړو کې د ملکي کسانو وژل بند کړي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، تخار د یوې خونړۍ پیښې د زده کوونکو له وژنې معلومیږي چې د پاکستان ملیشه د چهره د طالبان یاد کړي تش په نوم افغانان وژني، او هیڅ د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي.